د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه د یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د افغانستان د نورم او ستاندرد د ملي ادارې د فعالیتونو په اړه خبرې کوو. که څه هم دغه اداره له څو کلونو را په دې خوا په افغانستان کې فعالیت کوي او ځینې ستاندردونه یې هم جوړ کړي، خو داسې شکایتونه موجود دي چې عملي شوي نه دي. په پروګرام کې د نورم او ستاندرد د ادارې مرستیال مجیب الرحمن خطیر زموږ میلمه دی. خطیر صاحب، ډیره مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړې. په سر کې اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې ستاسو د ادارې مهم او اساسي فعالیتونه څه دي په افغانستان کې.
دغه ادارې اصلي کاري استقامتونه د ملي ستاندردونو جوړول او همدارنګه د ملي ستاندردونو تطبیق په هیواد کې او نظارت د تطبیق او همدارنګه هغه خدمتونه دي چې باید موږ خپل خصوصي سکتور ته راوړاندې کړو. دغه اصلي ساحې د فعالیت ده، لکه تصدیقنامې کیفي دي چې موږ محصولات ته باید ورکړو، کنټرول د کیفیت ده چې د وارداتي توکو او همداراز د تولیدي توکو باندې باید پلي سي. دغه اصلي خطوط د فعالیت د اداره ده. په دغه برخه کې د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواک اداره خپل فعالیتونه شروع کړي دي او په ډېر منسجمه توګه د یو منظم پلان پر اساس چې موږ یو ستراتیژیک پلان لرو، 15 کلن ستراتیژیک پلان، د هماغه پلان پر اساس موږ خپل کارونه مخکې بوځو. موږ اوس په لسو سکتورونو کې ملي ستاندردونه جوړوو. خوشبختانه موږ 250 ملي ستاندردونه لرو، چې دغه ستاندردونه د غذایي توکو، د ساختمانی توکو، د نفتی توکو، د دوایی توکو، همدارنګه د نساجی، د چاپیریال ساتنې په برخه کې، د ماین پاکولو په برخه کې.
خطیر صاحب، دغه لس ستاندردونه چې تاسو یادونه وکړه، دا جوړ شوي تر اوسه؟
په لسو سکتورونو کې موږ 250 ملي ستاندردونه لرو، جوړ شوي دي، منظور شوي دي د ستاندرد عالی شورا لخوا د ملي ستاندردونه په شکل.
اما شکایتونه موجود دي چې دغه ستاندردونه عملي شوي نه دي په ساحه کې.
د ستاندردونو تطبیق دوه اړخه لري، یو اختیاري اړخه ده، بل اجباري اړخه. هغه ستاندردونه چې په مستقیمه توګه د مستهلکینو پر صحت او سلامتیا باندې او همداراز په چاپیریال ساتنې باندې او همداراز په ملي اقتصاد باندې اثر گذار دي، دا اجباري ستاندردونه دي او تطبیق د هغه باید چې الزامي وي او باید تطبیق شي. یعنی هر هغه وارداتی توکو یا تولیدی توکی چې په بازار کې عرضه کیږي باید همدغه استاندارد سره مطابقت ولري. په دغه برخه کې د استانداردونو تطبیق یوازې د افغانستان د استاندارد ملي خپلواکۍ ادارې د انسا کار نه ده، نورو حکومتي ادارې هم په دغه برخه
کې دغه اجباري ستاندرد چې تر اوسه نه دی عملي شوی، په دې برخه کې مسؤلیت چاته متوجه ده؟ ستاسو ادارې ته او نورو وزارتونو ته هم؟
ځینې ستاندردونه عملي شوي دي. د نفتي توکو اجباري ستاندردونه د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکۍ ادارې لخوا تطبیق شوي دي، کاملا دغه ستاندردونه تطبیق شوي دي.
اما اوس هم په دې برخه کې شکایت موجود دی، کوم تیل چې په کابل کې استعمالیږي په ولایتو کې استعمالیږي کیفیت ښه نه دی.
د تیلو په د کیفیت په برخه کې یو موضوع ده چې د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکۍ اداره مخکې یوازې په دوه بندرونو کې فعالیت درلود، یعنی په حیرتان او اقینه کې د افغانستان په شمال کې، چې دغه فعالیت ډېر اثرناک و او موږ په میلیونو لیتر هغه تیل چې د ستاندردونو مخالف و تثبیت کړی و. خو په دغه نږدې وختونو کې، یعنی یو نیم میاشت کېږي یا دوه میاشتې کېږي چې موږ خپل فعالیت د اسلام قلعه، تورغوندي او نیمروز په بندرونو کې شروع کړی ده. په دغه بندرونو کې موږ مجهز لابراتوارونه احداث کړي دي، د یو بین ملي کمپنی لخوا چې د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکۍ ادارې تر نظارت لاندې کار کوي.
شیرخان بندر کې
په اسلام قلعه، تورغوندی، نیمروز او حیرتان اقینه، شیرخان بندر به انشاءالله ډیر ژر افتتاح شي. هغه هم دغه لابراتوار شته خو تر اوسه پورې افتتاح شوی نه دی. یعنی اوس په ټولو بندرونو کې، په ټولو مهمو بندرونو کې چې دغه بندرونو نه تیل په رسمي توګه افغانستان ته راځي، زموږ لابراتوارونه شته موجود دي او هلته موږ تیل د کیفیت لپاره ټیسټ کوو، آزمایش کوو، بیا پس له هغه نه موږ اجازه ورته ورکوو چې افغانستان ته راشي. بل موضوع د تیل د کیفیت په برخه کې دا ده چې یو مقدار تیل په قاچاق توګه افغانستان ته راځي چې هغه بی کیفیت دی.
هغه قاچاق په خپل ځای پرېږدو، هغه چې مسؤلیت تاسو او نورو ادارو ته اړوندېږي، هغه تیل چې له همدغو رسمي بنادرو څخه افغانستان ته راوارېدېږي، دغه لابراتوار چې تاسو لګولي په ځینو بنادرو کې او ځینو بنادرو کې کېدای شي نصب کړي، دا څومره معیاري دي او څومره تضمین کولی شي د هغو موادو چې افغانستان ته راځي؟
دغه لابراتوارونه ډېر مجهز دي او په مدرنو وسایلو تجهیز شوي دي. یعنی د مونږ کولای شو چې د نننی ورځې هغه تجهیزات او هغه امکانات ټکنالوژي چې ستاسو موږ سره اوس موجود دي په دغه برخه کې، او ټول تستونه چې کیږي په ډیجیټل توګه کیږي، یعنی په د کمپیوټر لارې دغه نتایج ورکول کیږي چې امکانات د فساد، امکانات د تغییر پکې ډیر لږ دي. او همدارس دا موضوع باعث شوی ده چې زموږ دغه نتیجه د کار ډیر
کارمندان ویل کیږي چې کارمندان اکثرات متخصصین نه وي.
نه، دغه کمپنی چې موږ استخدام کړی ده متخصصین داخلي او خارجي دي، تر څو چې دغه اسناد دوی د تخصص موږ ارزیابي کړی نه وي هغوی نشي کولی چې دغه متخصصین استخدام کړي. دوی هم خارجي متخصصین لري، هم داخلي متخصصین لري، او زموږ اداره هم ډېر ښه متخصصین لري، ډېر با تجربه متخصصین لري، او په دغه څلور پنځه کلونو کې موږ د ظرفیت د لوړوالي ډېر ښه پروګرامونه درلودل چې دوی په دننه په افغانستان کې او بهر ډېر ترن سوي دي، تربیه سوي دي، او اوس په ډېر ښه توګه کولی شي خپل کارونه مخکوزي.
یعنی دغه کوم بې کیفیت مواد چې کابل او نور ولایتو ته خصوصا په نفتي موادو کې را داخليږي یا راځي دلته مصرفيږي، د دغه مسولیت د چا په غاړه ده؟ آیا دا تاسو هم قاچاقي تل بولئ او کله د بندرونه هم راتېری؟
ما مخکې ویل چې په دغه غربي بنادر کې زموږ فعالیت تازه شروع شوی ده، یعنی مخکې د دینه دغه تل چې راتله ده
څومره وخت شروع شوی؟
یو نیم میاشت کېږي، یعنی میاشت کېږي چې دغه فعالیت شروع شوی ده، او یو څه مهلت د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس د حکم پر اساس موږ تاجران ته ورکړی وو. یو میاشت چې دغه د زمریت میاشت تر پایه پورې وو چې هغه مخکېني قراردادونه چې دوی درلودې باید هغه تکمیل سي، او شروع د اول د سنبولې نه دغه ستانداردونه به په جدي توګه تطبیق
شي. مخکې په دې غربي بنادرو کې کنټرول یا د ستاندرد چک نه و؟
هلته دغه کار د نفتي توکو د تصدي لخوا مخکې بول کېدل، خو هلته تجهیزات نه و، امکانات نه و، دوی امکانات نه درلودل، تجهیزات نه درلودل، خو اوس دغه امکانات موږ لرو.
ستاسو اداره په دیارلس شپږتی هم کال کې که زما معلومات صحیح تشکیل شوې ده، اما ولې تر اوسه په دې شپږو کلو کې تاسو په غربي بنادرو کې چې مهم بندرونه دي له عراق او ایران نه تیل راوارديږي افغانستان ته، په هغو کې د نور مستاندرد نمایندګۍ نه درلودلی؟
اول خو موږ چې کار شروع کړ په 1300 هم کال کې عملي فعالیت زموږ شروع شو، او موږ هغه اساسي امکانات نه درلودل. موږ له دیارلس کارمندانو سره خپل اداره شروع کړ، یعنی هیڅ امکانات نه درلودل دغه اول کې. وروسته بیا موږ د ظرفیت د لوړوالي پروګرامونه درلود چې زموږ متخصصین ترین شي. موږ په افغانستان کې متخصص لرو د هر سکتور، خو متخصص د استاندارد دغه سکتور نه لرو. تاسو یو ښه متخصص د کرنې لري په افغانستان کې، خو متخصص د استاندارد د زراعتي توکو نه لري.
اوس تاسو د دې لابراتوارو په وسیله تیل کتای سي که او که ګاز هم ورسره ګورئ؟
اول ځل لپاره دغه تجهیزات د ګازو د کیفیت د تثبیت امکانات هم لري. ان شاء الله په دغه نږدې راتلونکي کې ګاز هم د کیفیت کنټرول شروع شي ډیر ژر ان شاء الله. دغه
یعنی اوس چې ګاز افغانستان ته داخليږي او تیل افغانستان ته داخليږي، دا چې کیږي او که په دې برخه کې هم څه ستونزې موجود دي، یعنی ټول مکمل نه چې
مکمل چې کیږي پس لګي
ګاز هم چې کیږي؟
ګاز هم چې کیږي، تیل هم چې کیږي.
تر اوسه نه چې کیدل؟
نه، تر اوسه نه وو. امکانات نه وو، ظرفیتونه نه وو، یوازې
بودجې مشکل وو.
بودجې وو، امکانات تجهیزات وو، امکانات د متخصصین وو. مونږ خارجی متخصصین نه درلوده چې دا کار مخکې
بله بزید. اما مونږ چې له حکومتي ادارو سره پروسه کال خبرې وکړو، سا کال سره خبرې هم کړې دي، دغه سکتور وزارتونو خپل بودیجه نه د مصرف کړي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې ستاسو ادارې او یا هم هغه نورې اړوند ادارې مثلا سوداګرۍ وزارت، مالی وزارت، ساتمي وزارت له خلکو سره جفا کړي؟
تاسو وګورئ، یو خو مسله د بودیجه وو چې بودیجه لږ ده، بل مسله د مصرف د بودیجه. ما په خپل دا اشاره وکړ کنه چې مونږ ډیر مغلق اداری سیستم در په حکومت کې دغه تدارکاتی سیستم ډیر وخت نیسی. مونږ یو پروژه چې اعلانو، دغه تجهیزات په افغانستان کې نه پیدا کیږي. دا باید بین ملی تدارکات ته مونږ لاړ شو. بین ملی تدارکات په شپږ میاشتو کې، په لس میاشتو کې یو پروسه د تدارکات نشي کولای چې دا تطبیق کړو.
بنادر نه چې دغه غذایی مواد او ساختماني مواد افغانستان ته راځي، د دوی د کیفیت په برخه کې هم شکایتونه موجود دي، دغه مسولیت چا تراجه کیږي؟ تاسو په دې برخه کې هم حتما ستانداردونه جوړ کړی، معیارونه جوړ کړی، اما عملي شوی نه دي.
په اړه برخه کې موږ ستانداردونه لرو، د ساختماني توکو په برخه کې د افغانستان د ستانداردونو له خپلواکۍ اداره مجهز تجهیزات په دغه نږدې وختونو کې اخیستی ده. اوس دا تجهیزات آماده دي، موږ یوازې دغه لابراتوار خونې جوړوو. اوس شاید په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې په ټول افغانستان کې په مهمو بندرونو کې چې موږ لرو د ساختماني توکي پس له دې نه باید تست شي. دغه امکانات موږ اوس
لرو، تر اوسه نه تست دي،
نه تر اوسه نه، هیڅ شی هم نه، هیڅ
د اوس چې له پاکستان څخه مواد را ځي افغانستان ته، خصوصا ساختماني مواد او غذایی مواد او همداشان دارو درمل، دا تاسو څه ورسره کوئ؟ آیا څو جایدات چک کیږي او که بیا هم بدون چک بندر نم راتلیږي، له ګمرک هم راتلیږي، راځي کابل ته یا نور ولایت؟
د غذایي توکو په برخه کې او د دوایي توکو په برخه کې د عام روغتیا وزارت دا مسؤلیت لري چې دغه مواد باید چک کړي. د ستاندرد ملي خپلواکۍ اداره کوم
څه تاسو ورته ستاندرد جوړ کړی؟
بالکل، موږ په لسګونو ستاندردونه په دغه برخه کې جوړ کړی. ټول ستاندردونه دغه د عام روغتیا وزارت او د کرنې وزارت ته موږ ورکړی دی. هغه ستاندردونه چې موږ ورته ضرورت لرو ټول آماده سوي دي او دوی ته ورته رسېده. حتی موږ د غذایي توکو لپاره تخنیکي مقررې جوړ کړې دي چې دغه اجباري ستاندردونه دي، او دا هم د وزیرانو د شورا لخوا تصویب شوی دي، هغوی ته موږ ورکړې دي.
ان تاسو په دې برخه کې فقط پالیسي جوړوئ، دغه د خوراکي موادو، ساختماني موادو او نور موادو برخه کې عملي کوئ؟ نه،
بلکې د خوراکي توکو، دوایي توکو او د طبي تجهیزاتو په برخه کې موږ یوازې ستاندردونه جوړو، تطبیق یې د عام روغتیا وزارت سره دی او د کرنې وزارت سره دی، موږ سره نه دی دغه.
اما تاسو داسې یو میکانیزم نه لرئ چې ستاندرد جوړوئ، معیار جوړوئ، او بیا له هغوی نه پوښتنه وکړئ چې موږ دغه باندې زحمت ویستلی، دغه پروګرام هم جوړ کړی، د پلان هم جوړ کړی، ولې تاسو نه عملي کوئ؟
دغه میکانیزم اوس موږ لاس لاندې لرو. موږ اولین تفاهمنامه د اوبو او انرژي وزارت سره موږ مذاکره ته په دغه نژدې وختونو کې چې د دغه تفاهمنامې پر بنسټ دوی موږ ته گزارش ورکوي د دغه د برق د ستاندردونو د تطبیق په برخه کې. همدارس موږ مشابه میکانیزم په نظر کې لرو چې د عامې روغتیا وزارت او د کرنې وزارت سره هم به دغه تفاهمنامې امضا شي چې د ستاندرد د قانون پر بنسټ دوی باید موږ ته گزارش ورکړي چې دغه ستاندردونه تطبیق شوي دي که نه. داسې وي مشکل په کوم ځای کې ده؟ آیا مشکل د ظرفیت نشتون ده یا عمدن دغه ستاندردونه نه دی تطبیق شوی؟ چې بیا هغه کې موږ د ستاندرد د ملي ستاندرد د قانون پر بنسټ به انشاءالله به تصمیم ونیسو.
موږ چې د سوداګرۍ خونې له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي کله چې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه افغانستان ته مواد راځي، دا په بندر کې او نه هم په ګمرک کې هیڅ ډول کوالټي چک یا د کوالټي هغه معیار نه معلومیږي، د دغه مسؤلیت بیا هم تاسو ته نه راځي کېږي؟
په ننګرهار کې په تورخم کې موږ تازه خپل نمایندګي افتتاح کړې ده. هلته موږ به انشاءالله د ساختماني توکو او د نفتي توکو دوه لابراتوارونه ولرو، شاید په یو دوه میاشت کې وروسته. او بیا هم زه تکراروم چې هغه غذایي توکي چې د پاکستان نه راځي، دوایي توکي چې راځي، هغه موږ ته ارتباط نه لري، موږ صلاحیت نه لرو چې دغه کنټرول وکړو. حتی موږ په دغه برخه کې یو سیت مکمل لابراتوار د غذایي توکو لپاره موږ اخیستی ده، او وزارت صحت عامې ته یا د عام روغتیا وزارت ته موږ ورکړی ده چې هغوی د دغه لابراتوار نه استفاده وکړي او دغه خوراکي توکي تست کړي، بیا پس له هغه نه ورته اجازه ورکړي.
له دې پرته، له خوراکي موادو، دارو درمل نه پرته، تاسو د افغانستان په شرقي بنادرو کې چې پاکستان مې هدف ده، دلته تاسو څه ډول فعالیتونه لرئ؟
ما ویل چې دغه زموږ نمایندګي تازه افتتاح شوې ده.
څومره وخت کیږي؟
یو میاشت کیږي تازه افتتاح شوې ده. تر اوسه پورې فقط موږ اوس دغه د لابراتوار خونی جوړو چې ساختماني توکي لابراتوار به موږ هلته ولرو، او د نفتي توکي لابراتوار. دوه لابراتوارونه په اول قدم کې موږ به په تورخم په جلال آباد کې ولرو، وروسته بیا زموږ په پلان کې ده چې د برقي سامانات لابراتوار به هم انشاءالله موږ ولرو. په
دغه لابراتوارونه اخیستل سوي او یا هم له تاسو رجمنې کړي نړیوالو چې دغه به درته اخیزه که چې تاسو مخکې ویل چې ډېر قیمت لري؟
د ساختماني توکو لابراتوار موږ اخیستی ده، موږ سره دي، او د نفتي توکو لابراتوار هم موږ سره دي. مشکل نه لرو په دغه برخه کې. یوازې د برقي سامانونو په برخه کې د جایزه ماسمو ته وعده ورکړې ده چې بعد یو لابراتوار مونږ ته واخلي.
بله، خطیر صاحب، فساد په افغانستان کې یو عامه پدیده ده. د دې لپاره چې په بنادرو کې یا په ګمرکونو کې دغه کوم ځای کې چې تاسو خپل استازي هلته مقرروي، په دغه ځایو کې د فساد مخنیوي وشي او یا هم د سوداګر او استاسو د کارکوونکو ترمنځ کومه معامله ونشي، د دغه د مخنیوي لپاره تاسو څه تدابیر نیولی؟
د ستاندرد ادارې فعالیتونه د نورو ادارو سره ډېر توپیر لري. اول دا چې زموږ اداره نه یوازې ملي تعهدات لري چې باید ورته پابند اوسي، موږ بین ملي تعهدات هم لرو. موږ د ستاندرد نړیوال سازمان غړي یو، او مجبور او مکلف یو چې د دغه سازمان هغه اصول چې دی موږ باید مراعات کړو. دویم دا چې که د افغانستان د ستاندرد ملي خپلواکي ادارې فعالیتونه فساد سره اغشته سي، دا معنا دا ده چې زموږ ملي ستانداردونه به بې اعتبار سي.
څه ډاډ ورکوئ په وروستیو کې اوریدونکو ته چې په څومره وخت کې به افغانستان ته د بې کیفیته موادو د انتقال موضوع بنده شي، او افغانستان ته چې کوم مواد راځي هغه به ټول با کیفیته وي، او په بنادرو کې په ګمرکونو کې به د هغو کیفیت چک کیږي؟
دغه کیفیت یو ملي اجندا ده چې باید ورته ټول هغه زیرک خواوې په مشترکه توګه ورته رسیدګي وکړي، هم حکومت هم خصوصی سکتور او هم بین ملی تولنه چه دلتا فعالیت لری. خاطر رو سپر متاسفانه هیچ چه دقا موضوع جدی ندنی ولی هم پر حکومت که ده استاندرد او ده کیفیت موضوع یا جنبی موضوع و اصلی موضوع نو، هم به خصوصی سکتور که ده استاندرد او کیفیت موضوع دویتا دونه اهمیت ندرلوده، دویتا ده موضوع به اهمیت بعد نپویده چه استاندرد چه اهمیت لری او څنګه کولای چې د دوی د بزنس د ارتقا لپاره کومک وکړي. خو اوس موږ په ملي پلان باندې کار کوو چې ډیر ژر به ان شاء الله دغه پلان معرفي شي حکومت او د حکومت له لارې ټولو خواو ته به دا شریک سي چې دغه مسوده د پلان آماده سوې ده. شاید چې په راتلونکي یو یا دوه میاشتو کې به د استاندرد عالي شورا ته موږ وړاندې کړو.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېده. د افغانستان د نورم او ستاندرد د ملي ادارې له مرستیال مجیب الرحمن خطیر صاحب څخه ډیره مننه.
تاسو نه مننه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشبل او یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی رشي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې میوند کابل خار د کاتینه او د سیمه اوسیدونکو ده. هغه وایي چې د بریښنا شرکت لخوا د بریښنا د لاګښت بل د کور له لاګښت څخه څو چنده زیات لیکل شوی دی. موږ د بریښنا شرکت او د کابل د بریښنا د ریاست په انګړ کې له ډېر شمېر داسې کسانو سره مخ شو چې ویلې د دوی د بریښنا د لګښت په نسبت ورته زیات بلونه لیکل کېږي، او دوی وایي چې د کابل ښار د بریښنا په جکشنونو کې یو شمېر داسې کارکوونکي شته چې د بډې په اخیستو سره د بریښنا په بلونو کې زیات یا کم لګښت لیکي. د دغې ستونزې په اړه مو د کاتینو د اوسیدونکو میوان په حضور کې د بریښنا د شرکت د مطبوعاتو د دفتر له رئیس وحید توحیدی سره مرکه کړې.
زمون میوان د کابل خار اوسیدونکو
تاسو مشکل څه ده؟
زمون مشکل دا دی چې زمونږ د برق مصرف معمولا ډیر راځي، او دا نه تنها زما یوازنی مشکل دی، دا ډیرو خاریان هم دا یو مشکل دی چې د بل برق ډیر زیات اندازه راځي.
تاسو د یو میاشت نه بل دی یا د څو میاشتو او څو راغلی؟
نه، زمونږ د دوه میاشتو بل راځي، یو دوره دوه میاشتې وي. زمونږ د دوه دورو د یو لک دیرش زرو افغانۍ.
دوه دورې څلور میاشتې؟
څلور میاشتې. د څلور میاشتې یو لک دیرش زرو افغانۍ شاوخوا.
او تاسو دومره فکر نه کوئ چې تاسو به دومره برق مصرف کړئ؟
نه نه، موږ دا فکر نه کوو.
دلته بریښنا ماستی ته څه د پاره راغلی؟
صرف همدې لپاره راغلی چې دغه میتر مې یو دفعه بیرته له سره چیک شي.
ډیر ښه. موږ دلته بریښنا ماستی د مطبوعاتو د دفتر له رئیس توحیدی صاحب سره ناست یو، او غواړو د دغه اوریدونکو په مقابل کې له توحیدی صاحب نه پوښتنه وکړو. دغه ستونزه تقریبا په کابل کې عامه ده، ښایي چې په نورو ولایتونو کې به مې تر کوم ځایه چې موږ دلته یو شمېر تاسو د مراجعین نه پوښتنه وکړه، دوی اکثره وایي چې د موږ بلونه ډیر زیات راځي. څه فکر کوئ چې په دې مسله کې تاسو دغه د بریښنا جکشنونه لاس لري، یا تاسو فکر کوئ دغه تاسو کومه محاسبه چې دا سمه ده تاسو څه وایئ؟
مننه. دلته زه سو پوینټو ته اشاره کوم. که زموږ د جکشن مسؤول یا زموږ د فنی کارمن په دې کې لاس لري، هغه ته هیڅ ګټه نشته. که د پدې پیسې ډېرې زیات دولت ته تویلېږي، فلهذا دا خبره په دغه دلیل زره دوام یو. دویم، پخوا تقریبا که موږ او تاسو وګورو دغه لس کاله مخکې برېښنا وه، کله کله وه، همیشه نه وه. یعنې که برېښنا راتلل داسې محسوس کړل چې برق راغلی، که نه نور مکمل آف و. خو بیا هم په کال په میا په دوو دورو کې خلکو باندې به یو څه پیسې راتلې. خو اوس برېښنا سلیری ساته دی، او په زمن کې کومه تا سو ګورو پرته دې نه چې دا ته دغه ډوډۍ مخرو په برق نه نور هر شي نور په برق دی مونږ نور وس اندوس کو ګورو په نړۍ کې دا موضوع نشته یعنی یوازې د الکترونیک یا د تلویزیون یا د ګروپ لپاره یا د کمپکیم لپاره د برېښنا نه استفاده کوي نور د ګرمول لپاره د برق نه استفاده نه کوي د خپل د پخول لپاره د برق نه استفاده نه کوي په ټول نړۍ کې یو مرواجه موضوع ده خو بل مرغه په افغانستان کې حتی یعنی هغه سچ ضرورت وی او ضرورت نه لا ډیر زیات د برېښنا نه استفاده کوي چې دا ته باندې پخې بل نه زی او تاسو پېږی چې مونږ برېښنا د باندې نه خلو او مجبور چې پیسې ورکړو مونږ ته لکه چې تاسو خپل پېږی معیار میتر دی موږ د میتر د مخې د انو وطنوالو پیسې سنجو سونه چې مصرف کړي هغه مصرف مونږ ته نه خلو
خو دې سبب خې سمه ده چې معیار میتر دی
تشریح وکړو که ایان دلته مونږ یوازې په کابل کې تر درنیم لکه کورونو یو ډیر زیات مونږ برق ورکړي یعنی دا موضوع که مونږ په فیصدی کې نسو په 0.00% کې یعنی 1% کې نرسي ولکه په درنیم لکه کورونه کې ټول دا مشکل وي خو تاسو بلته د بیخنا شرکت دلته اس نیوي او سهال بلته وي کو تاسو دلته ډیر لیدلی شاید لس کسان دولس کسان پنځه لس کسان که پته و دا اوسط حساب کو پنځه کسان کا رازي
هم خپل هم په دې ټوله نه کې ځوان کو په دې مشکل پویګو په دې مسالې پویګو فکر نه کوي چې کله تاسو کدا پیسې په د خارجي اسارو چنن دلته تبادله کیږي په کابل خار کې مکسان معاملې په بهرانه اثرو کیږي کدا تاسو اټکل کوي تقریبا راځي 2300 ډالر فکر نه کوي چې دا عام خلکو ته به دا مشکل ایت د 2000 روپۍ سي 115000 افغانۍ راغلي
یعنی زه تاسو ته شیت درکوم ک بیا سوال حل نشو کیدشي چې بیا راغی او بحث وکړو
مهرباني
دا چې فرزن په دغه ورور راغلي 115000 شاید په بل چا راغلي تقدیم ډیر شاید په بل چا راغلی تر دې نسبتا کم خو قناعت نه لري که آیا نن زمونږ هر وطنوال یوازې دا ورور نه هر وطنوال چې د افغانستان په هر سیمه کې وي چې د خپل میټر یا خپل لګښت په مصرف باندې قناعت نه لري زمونږ فنی مامور ته دی اول ورکی په ډیر لند مراحل یعنی په تای مراحل به ډیر وګدنه وي په ډیر لند مراحل زمونږ فنی کارمنځي د دې میټر تینا اخري د سلیوش ساتلو لپاره روړی لابراتوار کې چک کوي ک د دې میټر کې مستونزوي یا اضافه ګرځي شو لري فدان د دې ورور دی یو لکه 15000 مصرف کړي په دوه دورو کې په سلون مشت کې او د دې اضافه ګرځي شي مونږ وګورو چې دا په دقیقه کې فرزند د 100 میگا واټ ګرځي او د دې سونه اضافي ګرځي کړي هغه مکمل ټول تینه منفي کیږي فرزند د دې لزر مصرف شوی لزر تینا وځ کیږي نو باقي پیسې به تو ورکول کیږي یا د دې په راتلون کې حسابونه کې حسابي د دې خپل خوا خدا ک ایان د دې مشکل په میټر کې نیوي نو د دې میټر مشکل نه لري د دې سیستم د کور مصرف نه لري د دې خپل د کور هغه وایرینګ درست دی یعنی شارټی چیرته نه لري چې هغه زیات ولري فلهازه نو بیا دا د دې مصرف دی
تاسو سوي په دې اړه د توحیدی صاحب د خبرو په اړه تاسو سوي نظر هم څه ده دا خبره معنی
توحیدی صاحب رښتیا وویل کچری په کورنۍ کې د ضرورت څخه زیات
خپل مشکل د خپل مشکل باندې خبره وکړه په دې چې وس تاسو به خامخا د لګښت د لودو د برېښنا چې په تاسو دومره لګښت راغله
ما کچری قناعت درلودې خو ما به خپل پیسې تویل کړې او دلته مرمرجانه کوله زه غواړم یو دفعه د میټر مې بیر سره چک شي زه پوهیږم چې انسان د اشتباه څخه خالی نه دی کېدای شي اشتباه شي وي زه غواړم د میټر مې یو دفعه بیرته له سره چک شي که زما کور مصرف شوی وو خو دا د دولت حق دی په مونږ باندې چې پیسې تویل کړو او کنه وشوي نو بنا زما مصرف باید کم شي
تویدي صاحب تاسو سپارښتنه دوی ته
زما سپارښتنه درنو کورونو ته ده چې همیشه دی تر هغه اندازې پورې چې دوی وسرسیږي د برېښنا په مصرفولو کې سپما کوي د لپاره چې کله په خپل د برېښنا په مصرف کې سپما وکړي د دې یو بل هیوادوال د برخاون کیږي
اوس دوی ته تاسو
لارښوونه ده چې اول د خپل د کور هغه وایرینګ سیستم دی چې یو دویم دا چې خپل د کور هغه مصرفتي سیستم دی وګوري واټر پمپ موټور لري ډیر غټ مصرف لري کلشي ماشين ډیر غټ ټول موټور لري مصرف لري هغه موټوري سیستم چې تاسو ګورئ د موټور چلوي د ټول جک مصرف لري تلویزیون موټور نه لري مصرف به کم وي فرزن اوتو مصرف وای کی خو بخاری د هات نو وتل مصرف
لري جارو
ایر کنډیشنونه د هات نو وتل مصرف لري دا غل چې د سو برقی وسایل چې یو ځای روخنه کیږي میټر په ډیر ژر ګرځي په ډیر لوټ تاسو فلهازه دوی مصرف ډیر شوی یو لاره کله دا مشکل دوی په کور کې ونه لري زموږ فنی همکاران اندوس نه دوی سره هم کار دی اول دوی سره نه هر وطن واسره هم کار دی دوی میټر چک کیږي تاسو خپل پیګی پخوانی میټرونه د هر یو چې برېښنا په کابل کې راغلي دیش کله 25 کله کیږي پخوانی میټرونه 25 کله چلیدلی ته باندې غزړیږي اتمنغه خرابېږي اتمنغه اضافه مصرف
کیږي یعنی خلک د میټرونه نیوي کې
ډیجیټل میټرونه راغلي دي کله بازار نه اخلي هم کېدی شي کني اخلي د برېښنا شرکت استاندارد میټرونه د جرمنی نه اخستی د بازار نه په مراتب یا په سبسایډي ورکوي مکمل یعنی قیمت 200 یا 2500 افغانۍ دی یعنی په ډیر ټیټ قیمت ډیر عالی کوالټی لري سچ مصرف کوي نیم پاینټ هم دا نه اضافه ګرځي نیم پاینټ هم اضافه نه ګرځي
تاسو دي سبب خې تاسو په یوه چې په نورو خارونو مخصن په کابل خار کې د برېښنا په جکشنونو کې لپخوانه ستونزې وي یو شمیر دغه د برق کارکونکو چې دوی سره خلک ډیر مشکلات لري دوی کله ناکله اته تاسو خپل بد دي شاید وسې چې دوی کله هغه بل چې نوښتکی بلکې ک دوی ته ځین کورانه پیسې ورکی یعنی د دوی غټه یې پکې نو هغه مصارف هم کله ناکله کم لیکي او سربیره پر دې دلته یو بل ورور مونږ ته ویل چې هغه ته اصلا بل نه راغلی خو اوس ورپسې جریمه راغلې ده یا قتل ان شوی ده د دغه بډې یا رشوت اخیستو په اړه تاسو د برېښنا په جکشنونو کې یا نور څنګه کوم څه وایي
د بده مرغه دغه مرض په هر برخه کې خپل لمنه غزولې دي د بډو اخیستل یوازې په برېښنا کې نه البته دا افغانستان دا بيخي د بده مرغه دا باید زو وایم چې هو دا شته داسنه خو دغه یو پوینت اول چې ویلې هغه د امکان ور ورتیلې ولې ځینې داګانې دي د لپاره چې زمونږ وطنوال کله د زړه بڑا سولري کوشش کوي چې یو ډول نه یو ډول د میډیا په مخ کې خپل زړه بڑا
دغه د بڑا خستو مثلا تاسو په څوم طریقه
لوي موږ خپل وطنوال نه داخله کو چې دغه یو پوینت د متوجي وي که یو د برج کوم مامور زی دغه نه بڑا خلی وي چې زب بل کې د کم پیسې لیکم هغه اصلا داسې یو کار کوي چې په بو کیلو ټک دی وته نه تیریږي سبا ته به هغه وځ سره سیو مجبور دي پیسې ورکوالي دته په سیستم کې دا هغه پیسې عمومي رسیږي هغه په غلطه شکل په جالي بل په اصلي بل نه تاسو ته 2000 افغاني لیکي نور پیسې ځان ته اخلي تاسو 2000 اته ویلوي خو ته تاسو په 3000 افغاني لیکل شوې دي او تاسو باید 3000 افغاني ورکړي سبا نه بل سبا دومه شروستا اتمه شروستا د چ تفتیش کیږي هغه پیسې ټول سره ټولېږي او تاسو نه پیسې خسر کیږي فلاز زمون وطندار دي زمون وطنوال دي دغه پاینټه متوجي وسی چې دا یو دوکا کول دي او دغه کسان سره کدوې مخامت کیږي زموږ د شکایتو شمیره ده 1340 یو څل سلور سلوخ چې فریده دوی ته زنګ ورته وي د هر شبکې نه چې زنګ وهي په ظرف د اتو ساعتو کې زموږ اجرات کیږي که دوی زموږ وطنوال اسناد لري چې زموږ فنی کارمندان یا زموږ د برج همکاران یا مامورین یا اجیران دوی نه د پیسو غوښتنه کړي دوی د لطفا موږ سره ماهنګي وکړي چې موږ هغه انضباطي جزا چې ډیره سخته جزا ده چې د برېښنا د شرکت د قوانین د جملې څخه دي چې ورته ټاکل شوی هغه موږ وکړو ان شاء الله دغه مشکل به حل
شي. قناعت ترلاسه
کړئ. بله موږ خپل قناعت ترلاسه کړئ.
قدرمنو دوستانو که تاسو هم ستونزه لرئ او غواړئ چې د انصاف په لټه کې د خبرونې له لارې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0202 2722. تر بل خپرونې مو په پاک خدای سپارو. الله مو مل شه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې.